سلامونه د افغانستان په وخت مزګر سلور به جیدی او صحیح مدیم تاسو ازادي رادیو ته غوږی اسمح کتر دی چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمری د کارلو چې د روان کال په دوبی کې د طالبانو او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د دوهې د درېمې غونډې مشري کوله، تېره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځینې هیوادونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوهې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو وینا د دوه په پروسه کې شامل یوش مری ودونه له هم غواړي چې دا پروسه د ومکړي، خو دوی تملري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او پر خپل ژمنو ودرېږي. لبل خو د هالیوډ نامتو لوبغاړی میری لویس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان نجونو او خوځو په ملاتړ غوښتد کړ. میرمن سټریپ غونډه ته په وینا کې افغان خوځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخله غوښتنه وکړه. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې افغان خزې منجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم د جوار بحران سره مخ دي. انټونی ګوترش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیر میاشت نفذ شو پر افغان خزو مادیتونه لاندېر کړل او ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبانو غږ وکړ چې پر خزو منجونو لګیدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرایلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسانو شپې نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 خزې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرایلو پاس پرون د لبنان د جنوبي او ختیځ سیمو سیدونکو ته خبردار ورکړ چې د حزب الله پر مرکزونو لوی عملو مخ کې د لخپل مینو ووزي. نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي خار سیدا څخه پر لوی لار په موټر کې د بیروت خواته روان وو. د 2000 کال کې د حزب الله او اسرایل له جګړې وروسته پر لبنان د اسرایلو تر ټولو خونړی برید دی. تاکر شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته خپل وروستۍ وینا واوروي. تمه ده چې ښاغلی بایدن به په خپله وینا کې په منځني ختیځ او سودان کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو پر اړتیا ټینګار وکړي او همدارس پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف څخه د امریکا او لویدیځ د ملاتړ اهمیت به روښانه کړي. په عمومي اسمبله کې د بایدن د ګډون یو مهم دلیل به هم له اوکراین څخه د ملاتړ استدلال وي، ځکه که په انتخاباتو کې د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د ډیموکراتې کاملا هریس پر وړاندې بریالی شي، نو امکان لري چې په دې تر کې شکونه رابرسېره شي. روسیه نن د اوکراین پر اتو سیمو د بي پيلوټ الوتکو توغندوی عملی وکړي. د اوکراین وایي ځواک نن پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې ویل چې د روسیې له یو اتیا بي پيلوټ الوتکو څخه شپږ شپې ته ویشتلې او نسکوري کړې دي. پنځتوي چې ماسکو نن سهار د اوکراین پر خاوره سلور توغندوی هم ویشتل. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې عملو کې پلازمینه کیف او ګیرو هاروت چریکاسی او د تبرتا نورې سیمې په نښه شوې دي. او رسې خبرم دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له پارکوي سره لوبه کوي. دا لوبه د فوتسال په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې روان دی د 1400 غوره ټیمونو په پړاو کې تر سره کیږي. افغانستان د پړاو ته د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې خپل کوروب څخه د دریم ټیم په توګه لاره موندلې. افغان لوبډلې به په ګروپي دورو کې انګولا ته ماته ورکړي، خو له اوکراین او ارجنټاین څخه یې ماته خوړلې وه. افغانستان پارکوي ته ماته ورکړي، نو کارافاتر فاینال یا د اتو غوړو نو ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کوي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبېږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. لانه دې یوه میاشتې د تور حملاري بندیدو افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دی.
تقریبا د سلور مورز د چې د غلام خان لاره هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینه او پلار.
برېښنا د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي، خو احتیاط سره پکار دی.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پران پسې بونې ته خطلې او چې ونې ته خطلې او ما برقونی وزې پزې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د سرمشي مرستیال وای د دوه بهیر د دریدو له ګواخ سر مخته روزماری دی کارلو چې له طالبانو سره د دوه درمی ناس مشریم کوله د ملګر ملتونو د سرمشي زی پڅنډه کې د افغان خزو پړه ناس ته ویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له عمل له ګواخ سر مخ کړی دی. نو موري دا ویل چې د دوه د ناس ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیول ته لیواله وخو په خبره اوس د شرایط پیچلی شوی دی. نور حال د فیروزی زی پراپور کې
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
It's extremely complicated given that we have a situation where
اوس شرایط ډیر پیچلی شوی په ځانګړې توګه د نوی یعنی امر بالمعروف قانون پښتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مختولو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي تر سره کړي. نوموړي وایي د طالبانو د دې اقداماتو له تر سره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي که د دوهې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر این روند نشست ها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحه بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحه کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان دې له دې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بل فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوی وي، خو په درېیمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوهې په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالې ویلي چې د دوهې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره خبرې کوو. سلامونه حکمت، په خیر راغلي. کراته وایي چې د دوهې د بهیر درېدل په څه معنی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه تاسو ته، تاسو همکارانو او اوریدونکو ته. دوهه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې دې پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کوم وخت چې د دوهې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوهې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه، د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله. ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده؟ د دوهې دوه ناستې شوي دي. په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوهه خپل ارزښت د کډ لاس ورکړي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوه پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. د نړیوال وطن په دې کار باندې وسی یو دا چې د افغانانو د باورې به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیاته سي چې افغانان یې هېر کړی دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویل دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د عمل ګرځېدل دي چې دوی باید دوی دغه غونډه وزندوي یا د لغوه کړي.
بله کاملا پرځای خبره دوی کوي، ولې دا خبره دوی ولې د طالبانو چارواکو سره په دوه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګری ملتونو کې نه کوي، په یواز اعلانو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس ځان جوړي نن خو زما لور د شونځي څخه مننه ده، نن خو افغان مېرمن د خپل حق څخه محرومه شوې ده، ولې دوی په دغه اعلانې او د دوه فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي. یو خبره دې داستاسو د دغه درنې رسانې د لارې څخه غربيان واوري چې کچېر دوی دا ځلې بیا امریکایان خصوصا د 1918 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1919 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه، دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي، دوی اخلاقا د نړیوال اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي، د افغانانو دغه ستونزې کمیته طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري، طالبان هر څه لري، د لوکس موټر څخه نیولې د دفتر څخه نیولې بیا تر شو امکانات پورې.
مګر دا خو نه رنده چې بالکل بالکل پر همدې موضوع غواړم چې وګورم ډاکټر صاحب چې کتا سوېل طالبان هر امکانات لري ولالت او د ولس مسله کېدلې سي، د خزو مسله کېدلې سي، د دوی سخت درځي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
د دې سخت دریځ ما په باور باندې تر ځای پورې چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریځ په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي، غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستې دي، د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د فاتخه ګروګان نیول سوي، کچېره طالبان غواړي چې پرشدو قیودات وځه کړي او د غرب څخه امتیازات واخلي، خو دا خو شرعي ناروا ده، دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولې د غرب تیر وطن داده چې د دغه نننوي چارواکو سره چې ټول افغانستان یو تور وسپارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات او تفریشول دا غوی سره خبرو تعذر نه دي، کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوید د حل د پاره دغه دواړه لوري که په دوه کې سره کښینی، که په ملل متحد سره کښینی، که د اسلامي کانفرنس منځګړی تو باندې کښینی، په غیر له دې څخه دا په اوس کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده چې نایاب ایرانیان یې سخت تر شا ولاړ دي، بیا به افغانان دغه سی او حالت ولاړ شي چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمنځ یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ ټول ته هم سره اړیکه غواړو، او په وطن کې د بشر د حقوقو د شوزو د حقوقو اعاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متضرر رڅو کې د لیسي کې داسې وضعیت کې موږ واقع کیو چې د دوه لور څخه یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخر پایله به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي، په میلیونونو لوري چې مو مکتب ته نه دي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاس ورکو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغه سي وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولستي، هغه وګړي دي چې بیوازله دي، کم وستاسي اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپل اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي. تاسو باور وکړئ چې د ډیرو لوري سیمو پرتو خلک د همدغه نړیوال د ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې په بمونو وژل، دا پلای په وژلو په تند باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدن نړۍ ته متوجه دی چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق ناری وي. طالبان تر اوسه پورې مسول ځکه نه دي چې دوی د طالبان په رسمیت وپیژني، ملل متحد ته دی ورغواړي، افغانان دی ورته راټول چې
موږ په کوډ
د دې سره ځخ پورته کوچی طالبان اصلاحات ستره وځي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ حکمت صاحب خو وخت ولري مننه.
تاسو سلام
مننه ژوندۍ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د بیانند ازادۍ کور وای هغه افغان خبرلان چې د طالبانو لبیا واکمنۍ د ورسته ترګې ته تللی ل دغه واده د شړلو لګوخ سر مخ دی د 13 ورځې اکشمه د سپتمبر 28 د ویلامي پخپرول سره د ترکیه حکومت غوښتي چې د افغان خبرلانو د اوسیدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځ ودونه غا کړی چې قضیه ته رسیدنه وکړي افغان خبرلان او د خبرلانو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا وای چې افغانستان ته پستنولو بل ګڼو امنیتي ستونزې سره مخامخ شي نور جزات پرابورک
مرافتم در سلمانی که می خواستم
زه سلمانی تلاړم وختل می چی کی د میستا کوم سلمان زما کې جوړ نه کړ ما ته پختنه وکړ چې ولی ویل چې امر بل معروف راځي دکان بندوي جریمه کوي او زندانی به می هم تاسو څنګه په روسي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي
د کابل خار په 200 فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سر په ملای کې دکان لرمه مسلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو ذکر دي د ګیر اسلام کول او د ویښتو په باره کې مخکې نه موږ نه لري کم شوي دي حق مخکې باندې نه رسي او موږ کاروبار باندې دې تاثیر کړی دی
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د خزو غږ او صورت اورت بلل شوی او پراخ کورنی او بهرنی خبرګون راپارولي په نارینه او هم ځینی محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې دی او تازه راپور په بنسټ اوس جدي شوی دی واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیر پر خودلو تاړي سل شوی او اکثره سلمانۍ د ګیر لوکمولو ډډه کوي ورسپانی ویلي ټیکسي چلوونکو له محرم پرته د خزو د انتقال پر مهال پختل کیږي او یو شمیر کسان چې د جماعت المنزه ته نزي دروازې ورټکول کیږي دا محدودیتونه په خوا وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې 1300 یو کې پراخ او جدي شوی دي ورسپانی د طالبانو د یو پخانی ملاتړي خبري راخیستي چې وایي په خوای د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته ملاتړ لاس اخیسته او په دې فکر دی چې څنګه له هواده ووزي په ورته وخت کې یو بل کس هم د امریکایي ورسپانی ته ویلي چې دی په دې پخیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا لوړاندې د طالبانو لوري د وزشوي محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چټول څلور فصلونه او 15 دیرش مادي لري د 13 اگست میاشتې په 28مه د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوې په شلمې مادي کې راغلي چې موټر چلون کې د موسیقي لغغول او د بې حجاب خزو له لیکدولو ډډه وکړي دغه شان د قانون په 28مه ماده کې پر جماعت د منځ پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د وختانو په نو جوړولو او همدارس لغیر مسلمانو د صورت او سیرت لورتوالی منع شوې ده د طالبان حکومت د قانون په توشیح کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکو توقيف کولای شي
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اسرائیل او زبلانن یو ځل بیا پر یو بل حمله پیل کړی او دا په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل په برید کې د وژل شوی کسان شمیر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شوی معلوماتو له مخې 1550 تنو ته رسیدلی دی په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
اسرائیل د ایران په لوه حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپل بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړې د اسرائیل د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکو د خپل مينو پر خودو ته ارشل د کډوال د بیروت او ساحلي خار سیدا په خوانځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوې دي د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې په ختیځ بلبیک خار کې د ننوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کټارونو کې درېدلی وو هم درس په هغولارو کې چې د سوریه پر لور غزیدلی هم د موټرو غنا غنا ډېره و د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې 13 شپې په اسرائیل کې د نننه پر اتو سیمو راکټونه توغولې دي چې د سرحد په 15 کیلومتره کې په زخرون خار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامل ده د اسرایل پوز نن سهار وویل ل لبنان څخه د هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګیدل دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانه زیانمنې کړي اسرایلی پوز وایي پوزي الوتکوې د حقیقت په ګډون چې د 13 شپې توغندوي حمله کړې وي د حزب الله لاسګونه سنگرونه په نخه کړي او د ټانک او توپچی ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف وشتلې دي اسرایل ویلي دي چې د حزب الله سنگرونه په نخه کړي خو د امریکا د توغندوي د څار د سټلای سایټونو معلومات چې نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل خي چې د هوایي حمله د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومتر په شعاع کې تر سره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب ووایه او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړی دی. په 2023 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خنړی جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نګدی یو نیمه میاشت کې چې د پیښور تور حملو لاره د سوداګریزو توکو د الکترالیک پر مخ تړل شوی چې لامل افغان سوداګر او بزګران ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. افغان سوداګر د دغلاري د خلاصېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات عبدې سپوږمۍ پر راپور کې.
د نګدې یوې نیمه میاشتې په تیرېدو لا هم د پیښور تور هم تړل شوی لوی لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانستل شوی. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله آزادی رادیو ته وویل
او مونږ خپل بارګری د غرام خان په لار باندې شروع کړ چې د تورخم لار باندې مونږ سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله. په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ تل کو پورې مونږ کرین یخچال ته لیکلی. نو تقریبا د سرور مورز دا چې د غلام خان لار هم بند شوله، زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چې راورسید دوه شپې په شارینو کې وکړ، شارینو لار هم بند شو.
نو موړی ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتای. یو بل افغان سوداګر اصرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل
مغه وختونه مو هم دا ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان او د پاکستان حکومت د عوامو لپاره سہولت برابر کی، تجارانو لپاره سہولت برابر کی او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواشي. دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کوي شي، عوام څه کولی شي؟ نو زموږ غوښتنه هم ده چې حکومتونه نه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه
په دې اخر کې د تورخم لار او همدارنګه په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بند ده. زموږ د میوو وخت صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې متاسفانه په میلیونونو ډالر مقتضایان راورسېد. تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لاره نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بنده ده، تنها د بولدک د لارې نه اوس مونږ صادرات کوو او واردات هم په ټپه ولاړ دي. ترانزیت هم متاسفانه په ټپه باندې ولاړ دي.
د خیبر پښتونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پیښور تورخم د لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
زمونږه د لاریو په تګ او راتګ کې ډیر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لارې چې په نورمال او عادي حالت کې راتلله دا تقریبا 70% کم شوې دي. دواړه لور ته ډیر زخت لارې ولاړ دي ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چلارې تیر شي تر پیښوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډیره کچا لاره ده خامه لاره ده دا غنه د لارې او تګ را تک تقریبا شپږ ساعته پنځه ساعته وخت هم زیات نیسی او دا د باعث کیږي چې زمونږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا لس میلیارده ډالرو ته رسیږي چې شاوخوا دوه میلیارده ډالره یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا یو میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي، خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړیدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
پرخنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي، خو چې د ژوند په زیاتو برخو کې اسانتیاوې برابر وي. که چیرې برېښنا او برېښنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي، د نور خطرونو تر څنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. نور جزئیات پر راپور کې.
او بل زموږ په کلي کې داسې د برق دا د اوبو برق کې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخته و، نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شهیده کې دا د برق.
محمد عالم چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی، خپله کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیوه.
ګورته پته ده چې برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده. چې برېښنا نه یې گزاره نه کیږي، او که برېښنا یې هغه باید ښه په پاخه سیستم سره په یو ځای کې چې برېښنا یې هغه په پاخه سیستم سره جوړه شي، نو برېښنا یو ډېره خطرناکه ده. اکثره خلک د دغه برېښنا له امله ژوند له لاسه ورکړ. دی وخت زه خپله ما ټلیفون چارچنګ د دوشخه چارچنګ ځای په ساکټه ورڅخیږي خپله نیولې ما، نو بس الله فضل او بیرته بس داسې لري وغورځولم، بس ژوندې پېښولم.
محمد علی موای خو گاونډې برېښنا ونیوي او مرسو.
او بل زموږ په کلي کې داسې د برق دا د اوبو برق کې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخته و، نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شهیده کې دا د برق. برق چې خطرناک دی، برق چې ځای باید هلته ښه لنګه شي وسي.
ګل احمد بیا د اورزګان په گاونډ کې د هلمند اوسیدونکي دي. دې هم کیسه کوي چې مدمخ کې برېښنا نیولې و.
موږ په کور کې دا ژوندۍ برق لرو، ځینې ځایونه لاینونه لسی، بیا په دغه ځای کې چې باران وسی دغه لاینونه لسی دي. یو دا کشنیان یو څوک رواني خو نو لس پشي وخت وخت سرای پوخي لس پشي رواني، هغه ځای کې لاین لسی برق ونیسي. یو پلای زما یو کشنی زوی برق نیولې و، او خدای و جنی بچ سلو. بیا یو غشت یې زه ونیولم، نو زوم خدای و بچ سلم. دا ډیره خطرناک ده. خواهش مو دا دی هر څوک چې ژوندی برق کاروي هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لینکشي سمه وکړي، لینکشي لوړه پر دیوالو وکړي او سمه وکړي. چې نه مثال د باران د اوبو د یو ډمه څخه یا د لندې مځکې څخه د دې څخه باید دغه لینونه چې پر کوم ځای باندې دي لین پرې سوی هغه لین سلوشن کړي، هغه باید لوړ ځای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي عبدالله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مړ سو.
موږ یو بچی خاله و، هغه وړکې و، د ګوتې پران پسې بونی ته ختلې و، چې ونی ته ختلې و ما برق ونیو زه پزې.
کوم کسان چې له موږ سره په دې راپور کې خبرې کړې دي، ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزول عمله دا بدی ورځې ور باندې راغلي، او په احتیاط او بې غوري نه کول ټینګار کوي. د برېښنا د برق انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله ازادي راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرن کارې د مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوچکي د دغه د خپل عایق په نظر کې نیول، هغه موږ تاسو باید محافظت وکړو. او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کشکیږي، دغه مکمل مواد وګو پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي هغه ډېر کش شوي لاینونه، یعنې قوه د کش ډېره وي، هغه مخنیوی وشي چې باید لاینونه لاینونه په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کشي، او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولټیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ته دغه مطابق بعد استفاده ځنه وشي. مثلا مخکیم یادواري وشو دی و ساکټ په همزمان څو ځله استفاده څو شانه لپاره، یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد موږ په نظر کې ونیسو.
مخکې تر دې چې خبرونه تلار شو درته د 15 دقیقې بس تکرار حمله رو اوس خبرونه.